درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله احترامات می قبول کی قدرمن او بللی سکون کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن ز دکون کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی ز دکون کراتر او غوړو صحت مند او سجر د صحت جامع وبم پتن می تر نو ز دکون کو د سیس مرو تاسو دی ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. نو هیله د سی تاسو ټول قدرمن ز دکون کی د لوست د فایل په شبو کی د خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت. دویم، د کرنې لارې چارې. درېیم، مهم کرنیز تولیدات. څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټ اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي، او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي، 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا تراتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کېږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي، چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کېږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اکټیویز نه پرکې کړی، چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 125 کیلوګرام ته رسیږي، چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازې د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده، هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کېږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کېږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو څخه کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل لو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلې اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده، هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یې هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بو لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل، چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې په کې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په ستپ سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي، او په دغه زمره هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمونه ذکر کوو، زمره تاسو ته نن ورځې لوست تر همدې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمونه ذکرون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلمونه ذکرون کوو. لمړنۍ سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، ورجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ دریم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ کچېری شوه خو خپل معلومات منوښته کی. نور نو قدرمن او ګلریز د کوم کوز مرستاس د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمز کړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرق واس و ما عدد ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم هله د چتا ټول قدر منو ګل لیسه کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو یو ول سم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ بم راو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هله د چتا ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منولری تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. خلالی زکون کوز مرستا سو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت چلو حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا علماء څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه دی ولیدم. د تر څنګ د کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کوز مرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمر ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د ترڅنګ درنو زکون کوم زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلی چې کون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلی چې کون کوز مرګ ګران هیواد افغانستان ذاتي سرحدونه یا هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به مرو تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي، یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای سوي دي. او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري، او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي، چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري، او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په اړه کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه شئ او اوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او څه شته. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کرانې ور افغانستان څخه جلاس ونه، نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماحل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشبول، نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مې سره راغله چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرشه مې استسبلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیا او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل شولې، او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنج دې ته نږدې شول. نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنج دې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنج دې باندې برید وکړنه نو دوی ونس به کولای شي له پنځه څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځه او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسکوونی ول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی وکټوریا او لویری څخه دی دغه ډاکټر ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سوال تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل ستارته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نورې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولي به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه سوي وي او ټاکل سوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم تر سره سوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پرې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو د ټولو کډر من زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. نو سوالونه تکرارو قدر منځ کوونکو تاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجوی سرحدي کاشه تشریح کړئ یعنی دغه کاشه څه ته کومې کشته ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې ارامایست سوال. دوی سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجود تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول کډر مونږ غلري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ترته غواړم د الله پامان.
آزادی ملما
پانړی کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب ملما دي. میا خیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مرته وخت و استي او خبري را سره کوي.
السلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامست سوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نوالته خو جمهوریت یا ریاستی نظامونه دي پارلمانی دی او نیمه پارلمانی دی چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدینو او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو دا د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلمانی وي که ریاستی وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات ارزه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خیر، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو. او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خود دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخصي یو بحث داده، یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم ښه قانون او ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي. او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا، یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکی او قابل د تطبیق هم. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم گیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزه شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې استاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نسی ورکولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمی بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېر ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې یو قانون اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غي نه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روشن شي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول خو فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم او په شمال کې دوستم او فردان په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام او پارلماني وي. هغه د چیک ان بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نش کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې. ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی، ولس باید په تصمیم کې شریک کی. هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې ده. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بی اعتمادي د منځه ځي، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومتوالۍ برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري. ځکه چې د پخپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي، ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي، هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت یې نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېته عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو
میا خیل صاحب که دیکتاتوری ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوری کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځلې 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړه نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنګونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي هغه یو بل بحث دی بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې ده د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازي نه لري بانکي سیستم هلته فلج ده خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي 15 کاله خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي
د ازادي ملما
سترګو کې چاينا شرارت کوي او هو شرارت کوي سترګو کې چاينا شرارت کوي او هو شرارت کوي خو هم پتا خو هم پتا چې کوي هو هو سم قیامت کوي او هيم پتا او هيم پتا چې محبت 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 کوي ما سرا ته محبت کوي ما سرا ته محبت کوي
شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
Thank you. سمندر